دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او پامیر ساحل هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. خو اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پېښور پر زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید پای ته رسیدلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي او سعودي عرب وایي بیګا ناوخته یې یمنه ویشتلی توغندی په فضا کې تباه کړی. بشپړ خبرونه په پېښور کې اسلامي کالج پونتون ته مخامخ د زرعي روزنیز مرکز پر لیلیې یا هاسټل برید شوی دی. پولیس وایي د جمعې پر سهار تر پېښې وروسته امنیتي سرتیرو د روزنیز مرکز ودانۍ دننه وسلوال وژلي دي. دوی وایي وسلوالو برقې پر سر کړې وې او په رکشې کې مرکز ته ورغلي ول. د جمعې پر ورځ د عید میلاد النبي په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې عامه رخصتي یا چوټي وه. د زرعي مرکز یو زده کوونکي سعدالله مشال راډیو ته ویل دی په شور له خوبه پاڅېد. په پیخه کې ځینې کسان ژوبل شوي چې شیرپا هسپتال ته وړل شوي خو چارواکو علاقه را شمیر نه دی ورکړی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو امریکایي مشر جان نیکولسن ویلي واشنگتن د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. نوموړي تیر مازیګر په لوګر کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت خبریالانو ته دا ونویل چې امریکا به پر پاکستان فشار څنګه زیات کړي.
I won't talk about the هغه اقدامات په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه وایم، خو تاسو ډاډا اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو.
جنرال نیکولسن زیاته کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان کې د پټنځایونو موضوع ته جدي پام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل چې امریکا ورته معلومات ورکړي نو دوی به هرو مرو د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. د البته زیاته کړه چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن نظر توپیر لري. په جنوبی وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې 15 قبایلی مشران وژل شوی دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل په خطر مازیګر په سپینکۍ سیمه کې هغه محل وشوه چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له څلورو قبایلی مشرانو میوه خان، احمد ګل، زمان خان او وردل خان سره په گاډي کې روان وو. د دوی وای په پیخه کې دوه نور مشران جوبل هم دي. تحریک طالبان پاکستان مسعود د حملې ذمہواري منلی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مراکز پرانیستي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل پخوا یوازې په پېښور او کواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه ول. د وویل په خیبر پختونخوا او قبایلو کې له 15,000 څخه زیات ایچ آی وی د یعنی د ایډز ناروغۍ وایرس لرونکي کسان دي، خو په دوی کې یوازې شاوخوا 3,500 کسان له دوی سره رجستر دي. ډاکټر سلیم ویل ایډز ناروغي ټول عمر درملنې ته ضرورت لري. نن په ټول نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په اړه د آگاهۍ او د دې د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور های کورټ د پاکستان کورنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو ادارې ته امر کړی چې په بالاحصار کلا کې د اف سي ځواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. عدالت دا امر 13 ورځ تر هغې وروسته په اورېدنه کې کړی چې یو وکیل خورشید په خپل غوښتنلیک کې عدالت ته ویلي چې د بالاحصار تاریخي کلا دې د اف سي ځواک له سرتیرو څخه خالي کړي او ولس او سیلانیو ته دې د لیدو لپاره پرانیزي. خورشید تیر ماښام مشال راډیو ته وویل په حیات آباد کې د اف سي ځواک لپاره ځانګړی ځای موجود دی، نو ځکه په بالاحصار کې د هغوی د پاتې کېدو جواز نشته. د دې ځواک چارواکي وایي قضیه اوس په عدالت کې ده، نو ځکه د خورشید وکیل د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې له یمن څخه یې د هغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندی په فضا کې تباه کړی دی. د سعودي خبري اژانس بیګا ناوخته د ریاض په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف یو ویان ترکی المالکی له خولې ویلي دا توغندی د خمیس مشیت ښار لوري ته روان و چې په فضا کې معلوم شو او هملته تباه کړل شو. مالکی وایي په دې پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي یاغیانو سره د بیلستیک توغندیو موجودیت او په واک او واک سیمایز او نړیوال امنیت ته ګواخ پیښوي. تر دې مخکې په نومبر کې په سیمه کې کړکېچ هغه مهال زیات شو چې سعودي عرب له یمن وشتل شوی یو بل بیلستیک توغندی له پلازمین ریاض سره نږدې معلوم او تباه کړ. ولیعهد محمد بن سلمان حوثی اغیانو ته د توغندیو د ورکولو له کبله پر ایران د مستقیم پوځي تیری تور پورې کړ چې تهران یې ردوي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی دی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي او پر ځای به یې د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر مایک پومپیو وزیر شي. تیر مازیګر لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په اونیو کې دننه اعلان وکړي. اسوسییټډ پریس، رویټرز، وینټی فیر او نورو خبري ادارو هم د لوړ پوړو چارواکو چې نمونه یې نه دی ښودل شوی په حواله د بهرنیو چارو له وزارت د ټیلرسن د تګ د امکان خبر ورکړ. نیویارک ټایمز وایي له ارکنساس څخه د ریپبلیکن ګوند سینیټر ټام کارټن چې د ولسمشر ټرمپ نږدې متحد دی ښایي د مایک پومپیو پر ځای د سی آی ای مشر شي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې ټرمپ د دې بدلونونو اخیری منظوري ورکړې او که څنګه. سپینې ماڼۍ د دې رپورټونو په غبرګون کې وویل چې اوس مهال د چارواکو د بدلونونو هیڅ اعلان نه لري او دا چې ټیلرسن د بهرنیو چارو وزارت مشرۍ ته دوام ورکوي. ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر پر مهمو نړیوالو موضوعاتو اکثر د یو بل مخالف نظرونه ورکوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه سراج زهیر د کرنسی وی آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.23 روپۍ او په 1.23 روپۍ یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 9.60 روپۍ او په 9.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 2.55 روپۍ او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول د موسم حال او کرنسی بیو درته له اسلام آباد د مشال اړینو خبريال سراج زهیر وړاندې کړ. قدرمن اوردونکو کچرا سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پېښور اسلامي کالج په هنتون ته مخامخ د زری روزنیز پر هاستل باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې مرګ جوړه رامنځته شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه پر پاکستان فشار زیاتوي. د واشنگتن او اسلام آباد اړیکو په اړه یو تجزیاتي رپورټ هم لرو. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې بمب په چاودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي دي. د پېښور هایکورټ د کورونو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې په بالاحصار قلعه د اف سی زواک د موجودیت په اړه سپیناوي وکړي.
روز کې سوزله خو ټریفک بنديږي، دا بیسیکلی آئین خلاف ورزي ده.
د منځني کور میزني مشرانو اوسیدونکو وای چارواکو ورته د کورونو بیا آبادول لپاره پیسې نه ورکوي.
مو مسالې حل نه روبسي، حالانکه مو سره د هارت ثبوتونه شو دي.
او په خوست ولایت کې مشرانو پر حکومتي پالیسیو انتقاد کړي او له گاونډیو سره د ښه اړیکو جوړولو غږ وکړ.
څنګه حکومت دا چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوری جوړ شوی په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي.
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی سنګ. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په پېښور کې اسلامیه کالج په هنتون ته مخامخ د اګریکلچر ټریننګ یعنی د زرعي روزنیز مرکز پر هاستل وسلوالو ابریت کړی دی چې په کې مرګ جوړه هم رامسته شوې ده. د دې پیښې تازه صورتحال و اخلو او په هغه ځای کې چې کمزګي د ابریت شوې دي په هغه ځای کې د مشال راډیو خبريال زلان یوسفزای موجود دی او ما سره د ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي
خوار مشي مانا
زلان کدارته وای چې د اگریکلچر یونیورسٹی چکم ڈائریکٹریٹ تے دی معنی چکم وسلا والو بریت کھڑے دی پدی اڑا تازہ تفصیلات سے دی او پدی کی د مرگ جوبلی کرش میرا رمست شوی دو کنه
میرا مننا دا وخت زو آری ہاسٹل کی دغنا ولاړې ما کم ہاسٹل باندې چې بریج شوی دی دلته کې د مرګ جوبلی رشمیرې په اړه باندې خبرو نو تر اوسه پورې لا یو حکومتي چارواکي یا د پولیس یا د نورو امنیتي ځواکونو یو مشر را دلته کې د رسنیو سره خبرې نه دي کړې او نه ورسره پوره تفصیلات شیر کړي چې په دې کې څونه کسان مړه دي یا څونه کسان پکې ژوبل دي موږ سره چې کوم معلومات دي هغه موږ د بیړنیزو مرستو چې کومې ادارې دلته کې کار کوي یا چې کوم د پولیس چارواکي موږ ورسره ځان لدان له خبرې کوو نو تر اوسه پورې موږ ته د دریو کسانو دا سرچینو درې مړي یاد کړي دي چې درې کسان په دې کې مړه دي او دا هم وایي چې سلور کسا حمله کوونکی چې کوم نه وجلی شوی دي ټول سره د حمله کوونکو ټول وکسه وجلی شوی دي او د جوبل کسانو په اړه باندې د بلدیز مرستو ادارې یو کارکونکو سره چې موږ خبرې وکړو هغه وی چې موږ دې نه یو ولس جوبل کسان چې کوم نه را هسپتال ته کوم نه وړي دي خو لا هم د جوبلو یا د مرو کسانو په شمیر چې هغه کارنه نه معلوم سیمه چې کوم واد امنیتی ځواکونو دا یونیورسٹی روڈ چې کوم نه دای د ګورا قبرستان سره او دې غړې ته د حیات آباد فیس 3 چوک سره چې کوم نه دا ډېره غټه علاقه ده دا ټوله یې بند کړی وو د عامو خلکو ته راتګ راتګ یو نو اوس چونکې دا هاسټل چې کوم نه دا کلیر شو روډ چې کوم نه هغه هم د عام ټرافیک لپاره آزاد شو او مونږ په دې انتظار ولاړ یو چې یو څوک د پولیسو څوک چارواکي راشي مونږ ته پوره تفصیلات راکړي
ځلان ک زمنګ درانه اوریدونکو چې وسی ریډیو چالان کړی وي ک دا غو لپاره کله راته بیا وایي چې دا د پیښور په کوم سیمه کې دا پیښه رامنځته شوی دا ک د دې لګ مهل وقو او د دې پیخي چې څوک چې سار رامنځته شوی و په دې اړه راسه لګ تفصیلات شریکي
دا سحر اتنی میں بجے شاوخوا سحر اتنی میں بجے شاوخوا دا پیخور یونیورسٹی روڈ باندھے دا اسلامیہ کالج تب بالکل مخامخ اگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تے ادلتے کے دن ردے ڈائریکٹریٹ کم دے یعنی دا د کر کے لیے روزنیز مرکز دلتے کے دے اور دلتے کی چونکہ دا دکون کی راضی اور روزانہ کی دلتے کی دیر پاری اور ہاسٹل ہوم جوڑ لے نن چونکہ پیخور کی چھٹی ہوا 12 رب دولسم ربیع الاول لے او خیبر پختونخوا حکومت چھٹی اعلان کرے و نن کالجنا یونیورسٹی سکولنا ٹول ہر سب بند دی خو چې کوم زده کوونکي د لری پرتو سیمو نه غي کولو ته نریتلی او په هاستل کې پراتو اتنی می بجه شاو خو دلته کې وسلوال چې نن راځنه وتل ځنې سرچینو مونږ ته وویل چې دا وسلوال چې دا پر رکشه کې راغلي دي او برقي چې کوم نه په سروي او په هغه برقو کې نه وتی دي او په ګیټ باندې چوکیدار پړځو وشته او بیا د نن را داخل شي دي د نن چې څنګه را داخل شي روم باندې بالکل په فرنٹ باندې مخې ته دا ہاسٹل چې کوم نه راځي دی دی ہاسٹل تر نه وتی دی بیا چې ہاسٹل کې زو ګرځې دمه نو لاندې دوه چته ہاسٹل لې نو په لاندې چت کې اون له وینو نه خښته دی د ګولو نه خښته دی بلکې یو کوټه کې د نن دا شخصي چلته کې 14 نه شوی دا یا یو لاسی بم چې نه خلاص شوی دی بره چې دویم چت تر خو جنو په دویم چت کې بیا ډېر ځات د دروازې ماتې دي او د ګولو نه خلته کې ډېر زیات دي د دې ځای کې وایي چې دا په دې سره خوا کې کوم نه خبر ټیچینګ هسپتال لې دې سره خوا کې یونیورسيټي پبلک سکول لې دې سره خوا کې ډېر مهمه ادارې دي بالکل مخامخ ورته بیا چې مکل سره خوا کې د پېښور بورډ دفتر دی خو نن چونکی چټي و خلک نو نو نقصان کم وشو روډ هم خالی و خو بیا به یو ځل د دوام داتنیو بجون تر وسه پوري لا موږ په دې انتظار یو چې موږ سره به څوک حکومتي چارواکي یا د پولیس مشران راځي او موږ سره به پوره تفصیل شریکي چې مرګ یو لپاره کې څومره وړي دي
ک یو ځل بیا هم تاسو راځم ک په دارته وایي چې په دې چې کله وسلوالو برید وکړو نو په دې د پاکولو په عملیاتو کې د پاکستان فوج هم ورته را رسیدلې وکړه پولیسو ټوله کاروي کړې و
دلته کې چې موږ سره ولیدل دلته کې پولیس موجود دی دلته کې د اف سی د ملیشیا ځواک چې کوم نه دلته کې موجود دلته کې د پاکستان فوج ځواک چې نه دلته کې موجود بر په هوا کې چې کوم نه والی کاټرو باندې فزایي نگرانی کېدله خو دلته کې چې موږ کوم د امنیتي ځواکونو دلته کې شوک په عملیاتو کې چا برخه غستا د هغه کسانو سره چې موږ خبرې وکړي نو هغه وویل چې د ملیشیا ځواک یا د فوج ځواک دراتونه مخکې حالات چې هغه پولیس په قابو کې کړو او دا وسلوال د دغه ځواکونو د راتلو مخکې پولیس پړځو باندې وجلی
صحیح ډیره زیاته مننه نظرانی سوزي تاسو به هم راځو چې دې کې سر پرمختګ کیږي په دې پیخه کې نو به تاسو سره بیا هم خبرې کوو. قدرمن اودونکو له پیخور د مشال لړی خبریا زلاند یوسف زیو چې د پیخور اسلامي کالج په هنتون ته مخامخ د اګریکلچر ټریننګ مرکز یعنی د زری روزنیز مرکز پر هاستل د وسلوالو بریټ پاړې تازه تفصيلات را شریک کوو. د دې په وینا ځینی کس چې کوم چارواکو ته ویل دي چې درې کسان دي په دې کې وژل شوی دي، خو ځینې بیا دا هم چې دي کې په دې بریټ کې و کسان وژل شوی دا بریټ نن سحر اتنی بجې شوی دي او وسلوال په یو رکشه کې راغلی وو او برقی اچولې به د دې بریټ ځمواري تحریک طالبان پاکستان منل د قدر منوودونکو په روان خبرونه کې به په دې پیښباني چې سه پرمختګ مخې ته راځي او تاثیر شریکو
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال ریډو تاسو غوږی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وای واشنگتن با په پاکستان د وسلوالو د پټنځاینو په اړه پر اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنیز بهر لیدو ته ورغلی وو. په دې موقع نوموړي خبریالانو ته ویل په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایند پرون ویلي وو چې د پټنځاینو په اړه د اسلام آباد او واشنگتن په نظر کې توپیر دی او دا چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړی ټوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطې د روزنې جریان د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگتن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نکړل، خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take.
د هغو اقداماتو په اړه چې موږ یې په پام کې لرو نه غواړم څه ووایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله من یو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم ښه نه دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولسمشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي باسونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همدارس د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچکه هوایي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نخښ شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وویل د طالبانو د اوایدو پر سرچینو حمله به لدی ورسته هم دوام وکړي.
We have widened the scope of our strikes.
موږ د خپل هوایي حمله شوا پرخه کړې ده سو د دښمن د اوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنی د هغوش تمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحه او ترڅنګ د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال پنخه
کړو.
جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوختای دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوی او ترڅنګ په هوایي حمله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړ چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حمله درې چنده زیات شوې دي. هغه ویل چې دا د نوې ستراتیژي یو برخه ده او افغان حکومت سره له سلام مشورو وروسته تر سره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو پر پیښو خوشینی څرګند کړه، خو دا دی ورکړ چې دوی تر وسه وسه د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
احمد تکل چې تاسو رپورټ وړاندې کول او په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. په تیر میاشتو کې امریکایي او پاکستانی لوړپورو چارواکو د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې د بحث لپاره د دوړو هیوادونو سفرونه کړي، خو شنن کې غني چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې لا هم نه دي ښې شوې. په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد د اقداماتو نخ کار کېدل او په ترهګری د تورن حافظ سید خوشی کول تعلقات لا پیچلی کړی دي، چې لکبلې امریکایي چارواکو یو ځل بیا له وسلوالو سره د پاکستان پر اړیکو نیوکې کړې دي. خو اسلام آباد د واشنگټن خپګان د نظر توپیر بولي او وای ورسره د اړیکو خکولو هڅه کوي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د نومبر په 13 تاریخ اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د امریکایي چارواکو وروستي بیانونو کې پر اسلام آباد تنقید لدی وجه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هم د ترګری سره مبارزې په اړه فکر یو نه دی.
د امریکا په ارزونې او زموږ په ارزونې کې فرق شته دی. یقینا د دواړو خواوو فکر یو شان نه دی. د دې فکری توپیر کمولو لپاره کار روان دی. هغوی هم دلته راغلي وو او موږ هم ورغلیو. په دې اړه خبرې کوو اله مودا دا چې مشترکه ټکی پیدا کړو او په ځینو خبرو سلا شو.
د رویټرز خبری اژانس تر مخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن د نومبر په 28 په واشنگټن کې خبرلان ته وویل چې د نورو امریکایي چارواکو سره په دې اړه همغږې ده چې د پاکستان جاسوسي اداره آی ایس آی له حقانی شبکې سره اړیکې لري چې په 2012 کال کې امریکایي وترهګر ډله ګرځولې و. پر افغانستان او پاکستان د څو مشهورو کتابونو لیکوال څېړونکي احمد رشید وای د نیکولسن پر خفغان پوهیږي، ځکه چې د ده په وینا تر اوسه پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی.
د امریکا او ناټو هیوادونو سره د پاکستان ترنګلې اړیکې نور هم پسې خرابېږي. دوی له پاکستان غواړي چې دغلته د موجودو حقانی شبکې او نورو طالب مشرانو خلاف کاروایی وکړي. فکر کوم اوس توقع داده چې پر پاکستان به ځنې بندیزونه لګیږي.
د تیر اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړ. په دې اړه جنرال جان نیکولسن د تیرې سه‌شنبې په ورځ خبرلانو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ولسمشر ټرمپ د سخت دری سربیره هم د وسلوالو سره د پاکستان په ملاتړ کې بدلون نه دی راغلی. خو اسلام آباد تل ویلي چې د سیمې امن ته ژمن دی او ترهګرۍ سره مبارزه کې باید د ځواکونو قرباني هیره نه شي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر هم ورته نظر لري او وای د نیکولسن خبرې د ترګری سره مبارزې لپاره د واشنگټن او اسلام آباد ممکنه شریک کار زیانمنولی شي. دغه په وینا کې امریکا پر پاکستان بندیزونه ولګي ډیره ګټه به ونه کړي.
د دې تعلق په کار دی، د دې نه بغیر دا کار نه چلی. نه به افغانستان کې امن ناراضي او نه به پاکستان کې داسې امن. نو دا یې طریقه دا ده چې په کار دی چې موږ حکومت ورته وایي چې دا تاسو موږ ته سره کوي څه ثبوت را کوي. مخکې هغه ورته ویلي چې تاسو موږ ته وایي چې فکرانی دي موږ کا اکشن وانهغشتو به تاسو وایي که نه چې جی دی تا بند نه کوي. کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورټ فنډ نیکسټ کس باندې ورکوي.
امریکا پر پاکستان لدی قبل هم نیوکی کړي چې پر ترهګری تورن د جماعت داوا ډلې بنسټ ایښودونکي حافظ سید د نومبر په 24 د لاهور هایکورټ د حکم په بنیاد په خپل کور کې له نظربندۍ خوشی کړ. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویاندی سارا هکبی سینډرز د نومبر په 25 تاریخ خبرلانو ته لیږلې یوه خبرپاڼه کې ویل که حافظ سعید بیرته ونیول شو د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به ډیر زیان ورسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو د تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان کې د سړک غاړې خخ په بم چاودنه کې د امن کمیټې د مشر په ګډون 15 مشران وژل شوی دي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال اړو ته ویل دا په خاطر مازیګر د سپینکی په سیمه کې هغه مهال شوی چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود او نور مشران په گاډی کې روان ول. تر دې کې طالبان پاکستان مسعود د دې حملې ذمہواری منلې ده. سیلاب مسعود نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان سیمه سروي کې بار بار نره رسدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د شپږم په ورځ د سپینکای په سیمه کې د سړک په غاړه په مزکه کې خوندي بم وچاو ده چې په نتیجه کې 15 ځایي کابالیون په غزای مړه او دوا نور پر ارجلی شوال. په ورجلی کابالیون کې د ځایي امن کمیټې مشر والی جان مسعود او څلور نور مشرون ملکون میوه خان، احمد ګل، خان، زمان خان او اردل خان شامل دی. پر ڈیرا اسماعیل خان سے دو خفیہ ادارے اور دسولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ چاروا کیو دے دغے پیش او پا پیشک سے دے مرگ جوبلے پا اخلائی کڑائی دائی. پا دغا باریک سے دسولی وزیرستان سروکی سب ڈویژن پولیٹیکل افیسر عمر ارشد مشال رے جو تاب زیادہ کڑا چھ دا پیشا پارون مازیگر مال درینی میں بجے دے سروکی سب ڈویژن پسی میں بار ون سپنکائک سے آغا وقت مخے تراغ للا چکلا دے زئی امن کامیٹائی مشر والی جان مسود سرا دے مشرانو ملوکانو پخپل گاڑی سے روان وان دا غور ذرائع دا ہن روش وال چھ دے چودن پا نتیجے سے گاڑی بکھی تبا او پر ہر جلی دعا کا سون چپکم سے دے امن کامیٹائی دے مشر ورور احمد جان ہن شامل دائی دے مول خان سرائی نجدے اسپتال تا رسولی شویدی دے دغی بمی چودن زیمواری تاریخ طالبون پاکستان مسعود الکے ویونت قبول کڑے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش مشال ریڈیو تاسو غواګی په خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغي د مخنیوي پروګرام مشر وای په صوبه کې د دې ناروغي د درملنې شپږ نوي مرکزونه پرانستې دي. ډاکټر سلیم مشال ریډیو ته ویل دوی په خوا یوازې په پیښور او کوټ کې د ایډز درملنې مراکز لرل. نوموړي د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي نړیوال ورځ په مناسبت ویل د دې ناروغي وایرس د نامحفوظه جنسي اړیکو او د یوې ستنې ډېر کسانو ته د استعمالولو له وجې خبرېږي. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر سلیم سره مو د زلان یوسفزی مرکې ته رابول.
زمونږ سره جی چې کوم رجسٹرډ کسان دي چې چاته ایډز دي هغه تقریبا 3,400 دوه سنټری دي. زمونږ یو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دي او یو کوهاټ ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال کې دي.
او د فاټا یعنی د قبایلی سیمو ناروغان چې دي هغه چرته رجسٹر دي؟
دي کې مختلف ضلع پیشنټس وی آی کې د فاټا هم دي آی کې افغان ریفیوجیز هم دي.
د داتا سو چې کوم شمیر یادوي دغه ټول فاټا او خیبر پختونخوا ټول ګډ یو شمیر
ګډ ټول
داسی به اون وی ډاکټر صاحب چې ګنې زنې خلک په وی د ایډز په ناروغي به اخته وی خو معلومات پېنه کیږي نه تاسو رجستر نه وی
یو سروي شوی دی دا کې زمونږ چې کوم د خیبر پختونخوا استیمیټډ پاپولیشن دی کنه جی هغه کې تقریبا د 15,000 کیسز دی د ایچ آی وی تقریبا 3,500 موږ سره رجسٹرډ دي. دا نور چې دي دا لا یا رجسٹرډ نه دي. نو د مخنیوي لپاره زمونږ دا چې کوم پروګرام دی مخکې دوه سنټرې وي اوس موږ دا زیاتو شپږ نور نوې سنټرې موږ جوړې کړې ورته.
دا کم کم ځای کې
یو په پټخیلا کې دي جی ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال یو مردان میډیکل کمپلیکس یو ایوب ټیچنګ هاسپټل ایبټ آباد کې موږ جوړ کړی یو موږ جی د ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال ډیر اسماعیل خان کې جوړ کړی دی جی او یو موږ د چکم خلیفہ ګل نواز اسپیټال دی بنو کې جی جوړ کړی دی. ول چې دا نور دوه چې نن دا خو الریډی موږ سره مخکنه کار کولو حیات آباد میډیکل کمپلیکس والا او کوهاټ کې
په دې کې چې کم خلک تاسو سره رجسٹر شي بیا د هغه خلکو لپاره تاسو څه کوي ځکه چې اکثر خو خلک وي چې ایډز داسې لا علاج ناروغي دا علاج نه کیږي.
د خلکو پرسپشن وو جی چې دا لا علاج دی حالانکه د دې علاج موجود دی او موږ په دې سنټرو کې چې موږ سره رجسٹرډ کسان دي دي ته مفت دواینې ورکو خو د دې علاج چې دی نو هغه څنګه د شوګر مرضي ټول عمري علاج دی ورته.
مطلب رنز ور سره ختميږي نه خو انسان ژوندۍ
اندنه جی او صحت هم خي جی او دا بیسیکلی خو وایرس دی کنه جی نو دا وایر لوډ کم شي.
تاسو چې کوم ایډز کنټرول پروګرام دی تاسو صرف دا رجسٹرډ کسان د درملنې کار کوي او کنه داسې خلکو کې پوهه پیدا کول لپاره کوشش کیږي چې خلک په دې خبره پوه شي چې ایډز د سن لګي او څنګه به
ځان بچ کړي. دا د پوهه او د دې اویرنس لپاره جی موږ اکټیویټیز کوو.
ډاکټر صاحب دا تاسو سره چې کوم ناروغان رجسٹرډ دي په دې کې زیاتره شمیر د کمی ضلع نه دی. خیبر پختونخوا د کمی سیمې نه زیات ناروغان راځي
زیات خو پیښور او زمونږ د فاټا کم خلک چې کم بهر تللی دي هغه خلک هم کافی دي.
د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر سلیم چې مشال اړیو سره ځانګړې مرکه کوله هم دې سره درنو اردن کو وښبه دی. د غرمې 12 بجې پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زورو
په پیښور کې اسلامي کالج پونتون ته مخامخ د زرعي روزنیز مرکز پر هاسټل برید شوی دی. پولیس وایي د جمعې پر سهار تر پیښې وروسته امنیتي سرتیرو د روزنیز مرکز ودانۍ دننه وسلوال وژلي دي. دوی وایي وسلوالو برقې په سر کړې وې او په رکشې کې مرکز ته ورغلي ول. د مرستندوی ادارې یو کارکوونکي مشال راډیو ته وویل په برید کې د څلورو وسلوالو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي، خو چارواکي د دې مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی ورکړی. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکولسن ویلي واشنگتن د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه پر اسلام آباد فشار زیاتوي. نوموړي تیر مازیګر په لوګر کې د پولیسو د روزنیز بهیر د لیدو پر وخت خبریالانو ته دا ونویل چې امریکا به پر پاکستان فشار څنګه زیات کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که امریکا ورته معلومات ورکړي نو دوی به هرو مرو د وسلوالو ضد اقدامات وکړي. په جنوبي وزیرستان کې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې 15 قبایلي مشران وژل شوي. د پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال راډیو ته وویل په خطر مازیګر په سپینکۍ سیمه کې هغه مهال شوي چې د امن کمیټې مشر ولی جان مسعود له څلورو قبایلي مشرانو سره په ګاډي کې روانو. تحریک طالبان پاکستان مسعود د حملې ذمواري منلې. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وایي په صوبه کې د ناروغۍ د درملنې شپږ نوي مراکز پرانیستي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر سلیم تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په خوا یوازې په پیښور او کواټ کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو د رجستریشن او درملنې مرکزونه ول. نن په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز په اړه د آګاهۍ او د دې د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د سعودي عرب دولتي رسنیو خبر ورکړی چې یمن څخه د هغه هیواد لوري ته ویشتل شوی بیلستیک توغندی په فضا کې تباه کړی. د سعودي خبری اژانس بیگانه وخت د ریاض په مشرۍ په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف یو وین ترکیه المالکی له خولې ویلي دا توغندی د خمیسې مشیت ښار لوري ته روان و چې په فضا کې معلوم شو او حمل ته تباه کړل شو. دی زیاتوي په دې پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. او امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینې ماڼۍ داسې پلان جوړ کړی چې ورسره به د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې څخه لرې کولو ته اړ کړي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې اوس مهال د چارواکو د بدلونونو هیڅ اعلان نه لري.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال رابعه اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خبرې درې کې لیکي پاکستان کې دا وخت شاخوا 1,00,000 درې دېرش سره کسان د ایچ آی وی ښکار دي. دا شمیره د تیر کال په نسبت سیوا شوې چې مطلب یې دا شو چې په زرګونو کسان د ایچ آی وی ایډز د خطر سره مخ دي. ادارې وایي چې په ټکنالوژۍ کې پرمختللو سره د علاج اوس نسه ممکنه شوی دی، خو د دې ناروغۍ پر ضد په ټولنه کې توپیري چلند او بدنامۍ له وجې دا ناروغي نور ژوندونه هم خطر سره مخ کوي. ورځپاڼه کې راغلي چې ځینې ناروغان خپله درملنه د دې یېرې له کبله نه کوي چې له ټولنې څخه به وویستلې شي. د ایډز پر ضد د نړیوالې ورځ په موقع دا اوس مهم دی چې په صوبایي او افاقي کچه نه یوازې فنډونه او درملنه ورکړی شي، بلکه ولس ته هم د دې ناروغۍ پر ضد زده کړه یا پوهه ورکول پکار ده. اداریه کاږي چې دا پوهه یوازې عام ولس پورې محدودول نه ده پکار، بلکې دا د درملنې سهولت ورکوونکو پورې هم رسول پکار دي، ولې چې دوی د نرخزیانو سره مناسبه چلند نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې نرخزیان د ایچ آی وی خطر سره زیات مخ وي، ولې چې دوی نه زده کړه او نه صحت پورې رسایي لري. د یو اوسني رپورټ تر مخه چې په نرخزیانو کې د ایچ آی وی تر 3% پورې سیوا شوې. ادارې اخیره کې لیکي چې د منشیاتو عادي کسانو یو غټ شمېر هم د دې مرض ښکار دي، ولې چې دوی د نشو لپاره غیر محفوظ سرنجونه لګوي او د لړکی به خصي هڅې کول وي، ولې چې د دې غربت تر درملنې پورې رسایي نور هم کم کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې لاړخم د پېښور په رنګ روډ د خوراک لپاره تیل جوړونکي په یوې کارخانې چاپه وهل یو ښه ګام دی. دینه دا ښکاري چې په مارکیټ کې په لویه پیمانه جعلي خوراک تیل خرڅېږي. ادارې کاږي اوس وایي چې مارکیټ کې د دې جعلي تیلو ذخیره تلف کړی شي او د دې په خرڅولو کې ککړ کسانو پر ضد کاروایي وشي چې ولس د نقصان ورکوونکي تیلو نه بچ شي. ادارې مخکې لیکي ملکې چې څنګه جعلي او غیر معیاري شیان جوړېږي او کاروباري کېږي نو هغه چانه پټ نه دی، خو دا کار او د دې خرڅولو معامله په دې زیاته سنګینه ده چې نېخ پنېغه دا د خلکو ژوندونو سره لوبه کول دي. ورځپاڼه زیاتوي چې خیبر پختونخوا کې هسې هم ولس لپاره د درملنې مشکلات شته او بیا نور نقصان دا جعلي شیان پوره کوي. دې معاملو کې حکومت هم د برابر شریک دی، ولې چې د داسې معاملو په مخنیوي کې د ځنډ نه کار اخلي. ادارې په وینا کې حکومتي ادارې خپلې ذمېوارۍ سنجیدګۍ سره پوره کړي نو نه به جعلي او صحت ته نقصان ورکوونکي شیان تیارېږي او نه به مارکیټ کې خرڅول کېږي. دې لړکی یو سخت مهم هم چلول پکار دي او د ذمېوارو پر ضد د سم مصلحت نه کار هم نه دی اخیستل پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اردوونکو برتانوي ورسپانې فاینانشل ټایمز د بانډونو نړیوال بازار ته د پاکستان پر بیا ورداخلېدو او د اربونو ډالر د پور تر لاسه کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي پاکستان په نسبتا خو شرایطو او بیو دا پورونه تر لاسه کړې دي. هلته سٹارټ فور کمنټری سرینیز اداري لیکي په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د درنو جګړو اټکل شوې ده. د دواړو لیکونو مهمه برخه درته نجیب امیر وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې یاد هیواد په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل توانېدلی چې د نړیوالو پانګوالو بازارونو څخه 2.5 بلیون ډالره پور واخلي. پاکستان د تیرې چهارشنبه په ورځ نسبتا په ښه بیه د 5 کلونو لپاره د سکوک یا اسلامي بانډونو او د 10 کلونو لپاره د یورو بانډونو په ضمانت دغه پور ترلاسه کړ. دا د دې خبرې غمازی کوي چې لا هم بهرني پانګه اچونکي په پاکستان کې پیسو لګولو ته پور اعتماد دي. فائنانشل ټایمز لیکي دا هر څه په ملک کې د سیاسي او اقتصادي ناندریو باوجود مخې ته راغلي دي. مذهبي ګوندونو نږدې تر یوې میاشتې پورې د مظاهرو په ترڅ کې د اسلام آباد نه وتلې عمومي لاره بند کړې وه او د ملک سرخار نږدې تړل شوی و. بل پلو سټراتفر کمنټری د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په کې راغلي په راتلونکو کلونو کې بعد امریکا له ملاتړ څخه برخمن افغان ځواکونه او طالبان هڅه کوي چې د ناندرۍ د ختمولو لپاره خپلې حملې تیزې کړي. طالبان به هڅه کوي چې په خاري سیمو کې د جګړې د سختولو په موخه په کلیوالو سیمو کې خپلې حملې تیزې کړي او افغان ځواکونه به هڅه کوي چې په لری پرتو کلیوالو سیمو کې له لاسه وتلې سیمې بیا ونیسي. خو یوه خبره واضحه ده چې دواړه لوري به په لار کې د خنډونو سره مخ کیږي. سٹارټ فار کمنټری لیکي افغان ځواکونو او د دوی د ناټو ملاتړو ته به دا مسؤلیت په غاړه وي چې د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لنیولو وساتي خو د یاغیانو خلاف د خپل مبارزې بیا تقویه کول به هم ورته ضروری وي. په دې ترڅ کې د افغانستان په جنگي میدان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د بری لپاره په راتلونکو میاشتو کې د جګړې د شدت وړاندوینه کېدای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال د تاسې غوږی درنو ودونکو تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورت لرو. روسیې له شمالي کوریا سره د اړیکو پرې کول په اړه د امریکا غوښتنه رد کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ورما ورځ د امنیت شورا په غونډه کې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره تعلقات ختم کړي. خو د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ ویل د مسلې حل د خبرو لارې ممکن دي. چین هم ټینګار کوي چې د شمالي کوریا د بیلستیک توغندیو او د اټمي وسلو د پروګرام له کبله پیدا شوی کړکیچ سیاسي او ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري. نور تفصیل به د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون پر متحدو ایالاتو تور ولګاو چې د شمالي کوریا پر ضد پرونی کوي او په نتیجه کې پیونګیانګ د خپل بالستیک توغندیو د پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پرون په بیلاروس کې خبریالانو ته وویل چې د دې ستونزې لپاره باید سیاسي حل لاره وموندل شي. موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونو ټول ستړي کړي دي. خو د امنیت شورا ټول پریکړه لیکونه یوه مهمه برخه هم لري.
قدرمنه اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی او تاسو ته تازه خبر درکو چې په پیښور کې څنګه تاسې په خبرونه په پیل کې اوریدل چې په پیښور په اسلامي کالج پونتون ته مخامخ غزرې روزنیز مرکز په هاسټل وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې پکې ځینې رسنیو د مرګ ژوبله خودلې ده او دا غوی تر مخه په دې برید کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. دا وخت ما سره د شیرپاو هسپتال نه نیغ په نیغه د مشال رادیو خبریال شبیر مرجان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر ستړي مشي. شبیر ستړي مشي. شبیر کدره راتوي تاسو په شیرپاو هسپتال کې موجودی او دلته چې کوم وژل شوی کسان دي او کوم ژوبل کسان دي دلته راوړل شوی دي. د هسپتال چارواکي تاسو ته سوای
بالکل لګه شګړونه ګلیاز د هسپتال چې کم مشر دی هغه سره زمو خبره درو شو هغه مشال دی چې چې خبر ټی چې هسپتال ته نور لس کسان دغه پیښه ورول شو چې پکې دې کسان امر ورول شو نو ټول یو بل کسان د تشوال استي او چې کوم عمر دی هغه درې دی دغه یو بل کسان کې د دوی چې کوم مونږ ته لیست یا فهرست راکو پای کې دوه کسان د پاکستان فوج هم دی یو پکې پولیس انسپکټر دی یو سکیورټی ګارد دی او دا وخت چې کومې د کوم کې دی دا غیت بیل نظر روان دی پکې دی و چې دا یو حالت څه شانتي مرګین لري تدین علاوه په کومه تاسو چې په خبر کې او خبريان هم پدې کې جبل شوی دی هغه هم پدې هسپتال کې دی وخت کې خیر ویټینګ هسپتال کې په ډیر علاج دی تدین علاوه چې کوم سرکاری شمیر مردی اور
نو تاسو د دې خبرې تصدیق کوئ چې د چارواکو په خبره په دې د وسلوالو طالبانو په برید کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او تر دې شو زیات ژوبل دي
بالکل دا سرکاري چې کوم چارواکي دي هغه د وینا تر مخه لګي شوړان یې هم سره معلومات شریک کړ چې 9 کسان په دې کې وژل شوي دي او د ډیر شنه سیوا په کې ژوبل دي جی
ها لګر ته دا هم وای چې زمنګ کوم قدرمن اوریدونکو دي چې وسی ریډیو چالان کړی وي ک د دې بریټ په اړه باندې چې نن سحر اتنی می بجې د پیښور اسلامي کالج پونتون ته مخامخ چې کوم زری روزنیز مرکز دی په داغه په هاستل باندې دا بریټ شوی وسابل طالبان کړیو چې په وسابل د رپورټونو تر مخه وسابل طالبان پریکړه کې راغلی او برقي اچولې وي او دا بریډي تر سره کړی دی نو په دې کې چې کوم د وژل شوی او د جوبلو کسانو کوم کوم هسپتالونو ته وړل شوی او داغه تفصیل لا سره لګي یو واري بیا را سره شریک کړي
بالکل دغه پیښه بالکل دغه پیښه چې کله را مختشوي ده چې کوم جوړ بلکې ثاني چې میتا سپتره چې شیرپو سپتال یا خبرټینګ سپتال دغه سیمه سره بالکل جوخت په واسطه دا جوړ بلکې ثاني چې کوم دې دلته راوړل شي ودي او څه چې کوم دې بیا د حیات آباد میډیکل ډاکټر حیات آباد ته لشي ودي دغه جوړ بلکې ثاني کې د دوه سپتال کې چې کوم جوړ بلکې دغه علاج درملنه روانه ده تمو که سره شمیره دی کنه دا چې شپږ چې کوم دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لشي ودي او درې چې کوم دی خبر ټیجینګ هسپتال ته لشي ودي دغه کې په خیبر پښتونخوا چې کوم الوی هسپتال له پیښور دی پای کې دا سرکاري دغه په وینا ایمرجنسی نوټیفیکیشن دی بلنی حالت او په دریو هسپتالونو کې دی وخت ټول عمل چې کوم دی په ذکر شوی دی دغه جوبل عمر چې کوم دی هغه دی وخت کله د هسپتال ته لشي ودي چې کوم حیات آباد میډیکل ډاکټر کمپلیکس ته او بل
صحیح ډیره زیاته مننه خدمت اوردونکو تاسو ته دا وایو چې اوس چې کوم تازه شمیرې راغلي دي دا غي تر مخه د شیرپاو هسپتال او د حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال چارواکو مشال رډیو ته دا ویلي دي چې د پیښور اسلامي کالج پونتون ته مخامخ زری روزنیز مرکز پر هاستل وسلوالو طالبان په برید کې تر اوسه پورې 9 کسان وژل شوي دي او تر دې شتو زیات ژوبل دي په دې اړه چې څنګه نور تفصيلات راځي درنو اوردونکو تاسو سره به شریکو مشال اړو ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو ترکیه د روس واکلاندي کرایمیا تاتار دوه مشران د خوشی کول په بدل کې روس ته دوه مشکوک جاسوسان سپارل دي ترکیه تیر کال د روس دوه مشکوک جاسوسان د و چچن وګړو د وژلو په تور نیولو وو د دواړو هوادونو چارواکو پر دې موضوع تر اوسه پوری سندې ویلي د مشال اړو د خبر مرکزی سانګي په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه د یوې وړو کې د میروستو وړاندې کوو د ترکی هابر ترک ټلویزیون خبر ورکړی چې د روس دوه مشکوک جاسوسان الکساندر سمیرنوف او یوری انیسیموف 13 میاشت روس ته سپارل شوی او د دې په بدل کې روس دوه کرایمین مشران خوشی کړی دي کرایمیا چې د اوکرين برخه وه روس خپل ځان سره شامل کړی ده د کرایمیا خوشی کړل شوی مشران ترکی ته رسیدلی دي د هابر ترک د رپورت تر مخه ترکی چارواکو په 2014 کال د اپریل په میاشت کې د روس دوه مشکوک جاسوسان نیولې وو پر دغه کسانو تور وو چې دوی د هغې ډلې غړي وو چې 2000 تر 2015 کال په منځ کې و چچن وګړو
نوموړو په وجلو کې لاس درلودو. دا راپور تر مخه دغه کسانو د تورونو منلو انکار کړی وو. دوی د پټو اسنادو ترلاسه کولو، سیاسي او فوجي جاسوسي تورونه هم رد کړي وو. د هابر ترک په راپور کې راغلي چې د استنبول یو عدالت د اکتوبر په 23مه د دغه کسانو د مقدمه اوریدنه کړې وه. سارنوال غوښتنه کړې وه چې دغه دواړه مشکوک جاسوسان خوشي کړي. سارنوال په دې لړ کې د اګست میاشتې فیصله حواله ورکړي چې په هیواد کې قید بهرنیان به په نورو هیوادونو کې زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې هغه هیواد ته سپاري. هابر ترک زیاته کړه چې د اکتوبر په 25مه دوه روسان له هغې وروسته خوشي کړل شول چې د روسیې تر واک لاندې کرایمیا کې قید دوه مشران خوشي شول. د روس او ترکیې چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په کرایمیا کې چارواکو دوه مشران په سپتمبر میاشت کې په غیر قانوني مظاهرو په ترڅ کې نیولي ول. د کرایمیا تاتار اقلیت مسلمانان دي او ترکیه ژبه وایي. دوی د روس د اقدام خلاف دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسې غوږی په خبر هایکورت د پاکستان کورونو چارو وزارت امر کړی چې په بالاسار کې لاک کې د اف سی زواک د موجودیت په اړه سپیناوی وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ یو اوریدن وشو چې په کې عدالت د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو له ادارې څخه هم وضاحت غوښت. دا مقدمه تر هغې وروسته پیل شوې چې یو وکیل خورشید عدالت ته یو پیټیشن داخل کړی چې په کې ویل شوی په حیات آباد کې د اف سی زواک لپاره ځانګړی ځای موجود دی، نو ولې د دې زواک سرتیری په بالاسار کې لاک قلا کې پراته دي؟ نور تفصیل د خالد خان پر رپورټ کې ورو.
په دغه اوریدنه کې پیښور هایکورت د داخله چارو وزارت او د لرغونی اثارو محکمې ته نوټیس ورکړ دی چې عدالت ته دغه وضاحت وکړي چې دا قلعه بالاحصار غونډې تاریخي ځای ولې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی او ولې عام اولس د دې د لیدونه محرومه پاتې دي. دا پیښور هایکورت وکیل خورشید خان ایډوکیټ په خپل پیټیشن کې ویلي دي چې د اف سی ځواکونو لپاره پیښور آیات آباد کې ځانګړی ځای جوړ شوی دی، نو دوی دې دغه تاریخی او لرغونی ودانی پریگ دی او حلت دی شفت شی. مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی خورشید اوڈوکیٹ اوائل چه دا نور تاریخی کلاگانو پشان دا پیخور بالا سار دی هم عام اولست پارا پرانستل شی.
ما دا پوائنٹ ما خپل پیٹیشن کلی کلی دا چه زتلی ما لال کلی دہلی کلاو دا عوام دا پارا، خبیا شاہی کلی لاہور عام عوام دا پارا کلاو دا، لیکن دا زنگ بدقسمتی دا زنگ بدقسمتی دا ما او زنگ دا حکمرانانو چه ار سکرا غری دین دی اوس دا خالی کول خبره نه دا کړي.
خورشید ایڈوکیٹ چې د وکالت سره سره په سیاست او سماجی کارونو کې هم برخه اخلي اوایل د کلا کې د اف سی ځواکونو په وجا سړک هم اکثر بند وي او د سره سره نږدې لریډینګ هسپتال ته د مریضانو تک راتک هم اغیزمن کیږي.
آی جی صاحب راضی ولا افسران راضی نور کوم هډ کوارټر ملازمان دي نو هغه تک راتک کوي تقریبا روز کې سوز ولا ټریفک بندیږي. دا بیسیک کلی آئین خلاف ورزی دا، زما لارې بندې کړي دي، زما سړکونه بندې کړي دي، بیرې لګولې دي.
د لرغونی آثارو د محکمې چارواکي قلعه بالاحصار یو تاریخي ځای ګڼي چې د مغول بادشاه ظهیر الدین بابر د وخت نه وړاندې آباده شوې ده او بیا د مغولو، افغانانو، سکانو او انګریزانو په وخت کې یو دفاعي حیثیت لرلو او د پاکستان د جوړېدو وروسته پکې امنیتي ځواکونو دفترونه دي. خو دوی د دې په حق لا د بیان ورکول نه ډډه کوي ځکه چې د دوی په وینا دغه اوس د عدالت کې د بحث لپاره وړاندې شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ورته تاسو غوږی د منځنی کورمې ځینې اوسیدونکو وای چارواکي ورته د کورونو د جوړولو هغه پیسې نه ورکوي چې ژمنه ورسره کړې و. دوی تیر مازیګر مشال اړتیا ویل تر نامنی وروستو چې خپل کلو ته ستانه شول، نو هلته یې خپل کورونه جوړ کړ خو چارواکو بیا په سروې کې شامل نه کړل او په دې توګه د تاوان له پیسو بې برخې پاتې شول. نور تفصیل د تاریخ ورغزې پر رپورټ کې.
په کورمه کې د مسوزو الشیزو پاړه چمکنی او زهموش مشران پر دې ګلمن دي چې حکومت ورته په سروې کې د پاتې کسانو نمونه د شاملولو مسله نه حل کوي. ځایي مشرانو په خبره هلته تر 3000 زیات کسان داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ننګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دوی خپل فریادونه او غوښتنې له متعلقه ادارو سره شریکې کړې او بار بار مرسته ترې وغوښتله خو دغه مشکل ته هیڅ پام ورنکړ شو.
کوم مسالې حل نه روبسي
حالانکہ مو سره دا هر څه ثبوتونه شو دي آرمی په خپل 2013 کې سروې کړي چې دا کورونا ړنګ دي
په کورما کې حکومت 2000 د نړیدلو کورونو سروې کړي دا خلاصي می متاثرینو سره مرسته پر دوه می سروې کیږي د ساده حاجی محمد لوکمان اورکزی وای حکومت دې پر خپل حق سروې له متاثرینو سره مرسته وکړي کما چې مخکې تر متاثرینو واپس ورستا تر سره شوی و
کله واپس ورټنی وشو د دوی ناغوی خو مجبورو روغ روغ کور غټه غټه میلې وي او مکمل استر استر هغه وی هغه ټول ړنګ شو یا لوړل وی مجبور شو تو نه قرضہ مو نه قرضہ وای و کوټا زون ته برابر کې دوی کوټه برابر کې ژوند خو بڅ کې تیری الته ووري دی الته سړ دی الته تکلیف ته نو هغه چې تاسو کورونا جوړ کړی چې جوړ مکړی لہذا مو سره زده ته تاسو ته مت کې دا دي چې مو تاسو ته پیسې نه درکو سروې کې مونږ اچو
مشال لډیو چې کلا په دیړه لسنټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا چې پاولانه سروې کې د کورونو ډیر اندراج غلط او جالي شوې دي نو ځکه حکومت په هغه سروې لسمی متاثرونو سره مرسته نه کوي
مطلب حالات کی موجود ہے یا مثال چاہتا ہو شیوی دی زنہ دیکھی دوی ابجیکشنز بلکی ایسا دیکھی فیک ور کی جوڑی شیوی دی کنا آن گراؤن سے چشوی دی کمو مخی نیسر رہے رہے تو بتا دے کہ انشاءاللہ دیزر سے زلال شم دا مزر پولیٹیکل سره بیا ملو دا ټول راکونه او برګډیر سره بیا ملو
کو فکرما کې واپسیو کډوالو ته حکومت په مکمل تو غړنګ شوی کورن لپاره سلو لکا او د لګ نقصان لپاره جو لک او شپې ته زر روپے ور کوي تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسو غوږی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استنبول بهیر آسیا زړه د هیوادونو د بهرونو چارو وزیرانو د غونډي وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره باکو ته تللې ده د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی 13 ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل اشرف غنی به له آذربایجان چارواکو سره د امنیت اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې یو شمیر موافقه هم وکړي تفصیل د رحمت الله افغان پر رپورت کې
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول په روسي یا د اسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ومه غونډه کې وینا وکړي د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځمه په ورځ په کابل کې د مالی او فائدامي وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې وکړي د ښاغلی مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ایزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک سي
همچنان در جریان سفر
موافقتنامې دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي
افغانستان او آذربایجان
د سیمه له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمه برخه جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه پورز د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سوچې لمخې د کابل او تاشکند ترمنځ لمړنۍ پرواز هم ترسره سو د افغانستان د ملکی هوانوردی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا عمومي د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولای سي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي
او تر څنګ د دغه موافقتنامې له لارې ګامونه کولای شو د ګمرکی
تخلفات او سکه هم مخنیوي کوي. له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدی رحیمی وای چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رایل پټلۍ د غځیدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي د نوموړي په وینا د دغه موافقتنامه لاسلیک کېدل به د رایل پټلۍ د کارکونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغیز ولري
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپښ پک سویويش په لنډو سپو 2013 دیار لزرا پنځه سو اتیا ول لزرا ته سو اتیا او پنځه لزرا و سو شپېته کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال اړوی ته تاسې غوږې د خوست ولایت قومي مشرانو او اوسیدونکو پر حکومت غږ کړی چې سیاسي او امنیتی ستونزې هوارې کړي. دوی تیره ورځ په یو غونډه کې له حکومت دا هم غوښتل چې د خلکو د اقتصادي حالت ښه کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. دوی زیاته کړه چې له ګاونډیو هیوادونو سره خراب تعلقات او د حکومت پر مهمو شوکو د بې تجربې کسانو ټاکنې د خلکو مشکلات لا نور زیات کړي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
ویناوالو یاد سرګندونې او غوښتنې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د قومونو پیوستون شورا په هغه غونډه کې وکړي چې د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو خواوشا 15,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د اجرایه ریاست ارشد سلاکار او د قومونو پیوستون شورا رئیس الحاج غزي نواز تڼي په خپلو خبرو کې ویل
د حکومت مشرانو ته یم چې زما ملت ته ولس غربت په ختمولو کې ګمونه پورته کړه، زما ځوان طبقې ته کار پیدا کړه.
د دې ترڅنګ جوړې شوې غونډې ته له خوسته بهر هم د یاد شورا مشمر غړي را بلل شي ول. د پکتیا د قومي مشرانو په استازیتوب صوفي حبيب پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې په خپل ټولو مامورینو او مسؤلینو پر واک نه لري.
هغه څنګه حکومت ده چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوری جوړ شوی، په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي، په ترکیه کې بل تصمیم نیول کیږي. حکومت به خبره یې کمزورې دتاره ور سره ده، یموږ سره خبره ور نشانه کوي.
قومي مشر حاجی رحمت ګل هم په خپل خبرو کې ویل چې افغان حکومت د لوی پکتیا او پوزانګړي ډول د خوست له خلکو سره په تشو ژمنو وخت تیروي.
اوس موجوده مشر چې خبره شي چې زه د خوست ولایت قرضدار یم، خو د دمو کا پراشوا ایمون قرض پرې نه کو.
د غونډې په ورسته برخه کې اعتمادي سپریکړلیک هم صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت غوښتنه شوي چې د خپل خلکو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره ګاونډیو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې تنظیمې کړي. په پریکړلیک کې زیاته شوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو ترڅنګ د ځوان کهول او لوست قشر بیکاري، د نشه یي توکو کار استعمال او قاچاق، فقر او بیوسي هغه بدمرغه ټولنیزې پدیدې دي چې ولس په رواني او فزیکي لحاظ ځپلی او کچیرې په دې اړه په اوږدمهالو پلانونو کار ونشي نو د حکومت ولسي ملاتړ ته به زیان ورسیږي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لري تاسې غوګي پاکستانی ډان رسمانی د بشری حقوقو فعال او لیکوال اي اي رحمان لیکنه خبره کړي چې په کې نوموړي پرستو کې د خبرانو د امنیت او د هغوی پرځ د جرمونو د معافیت ختمولو په ترڅ کې د یوې نړیوال غونډې او د خبر شبې یو رپورت موضوع څېړل دي. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل اوروي.
د پاکستان د بشري حقوقو فعال او لیکوال آی رحمان لیکي په ورستیو کې د خبريالانو د امنیت او د هغوی پر ضد د جرمونو معافیت ختمولو په اړه یو نړیواله غونډه وشوه. دا غونډه د خبريالۍ د دفاع په نوم د یو رپورت په تناظر کې جوړه شوې و چې یو میاشت مخکې خپور شو. په دې غونډه کې د خبريالانو د ساتنې د میکانیزمونو او په وو هیوادونو افغانستان، پاکستان، انډونیشیا، نیپال، فلپین، عراق او کولمبیا کې د ملي نوښتونو د موثریت په اړه خبرې وشوې. آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي یو میاشت مخکې خپور شوی رپورت د ډنمارک یو سازمان جوړ کړی چې پکې په یادو وو هیوادونو کې خبریالانو ته پر ورپېښو خطرو باس شوی او د ملګرو ملتونو له لوري د خبریالانو د ساتنې پلان په اړه د آگاهۍ پر کموالي د خپګان ښودنه شوې. د دې رپورت په رڼا کې په جوړه شوې غونډه کې د هغو پلانونو په اړه هم خبرې وشوې چې په بیلابیلو هیوادونو کې عملي شوي او ښه نتیجې کړی دي. رحمان وای په پاکستان کې خبريالان باید د رپورت او غونډې له نتیجو او موندنو څخه ګټه واخلي. لکه لومړی سبق دا دی چې په پاکستان کې خبريالان باید متحد شي او خپل ټولنې بیا فعال کړي. همدارس دوی باید د رسنیو مالکان او مدیران یا ایډیټران دې ته وهڅوي چې د هرې ستونزې پیدا کېدو پر وخت یې ملاتړ وکړي. ورسره د خبريالانو په ټولنو او سازمانونو کې د مدني ټولنې ته ځای او ونډه ورکړل شي. خو رحمان کاږي چې د خبريالانو بریا د دولتي یا ریاستي واک له ساتونکو سره تړلې ده او د خبريالانو ساتنه تر هغه نشي باور کېدی چې هغوی خپل د خپلو حقوقو غوښتنه پیل نکړي. د مثال په توګه د تیر کال له نومبر تر روان کال اکتوبر په پاکستان کې د وو خبريالانو وژنه یا د وژنې هڅه شوه. په دې لړ کې ریاست یا دولت له خپل خوا په تاڼو کې هیڅ رپورت نه دی درج کړی. ټول رپورټونه د پیښو ښکار شویو خبريالانو یا د هغوی کورنیو دایر کړي. خود رحمان په خبره په دې رپورټونو کې ستونزه داده چې ملزمان نه دي نومول شوی، نو ځکه پولیسو ته پلمه یا بهانه په لاس ورغلي چې هیڅ تفتیش نه دی کړی. رحمان وای روان کال په می کې د یو ټلویزیون خبريال عبدالرزاق وژل شو. د مقدمه درج شو خو د پنجاب حکومت د رزاق قضیه وتړله او ویل چې د نوموړي وژونکي له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د بشري حقوقو فعال آی رحمان زیاتوي د خبريالانو د ساتنې موضوع مهمه ده او په دې لړ کې خبر شوی ټول رپورټونه باید نه یوازې خبريالان د رسنیو مالکان او سازمانونه بلکې پالیسی جوړونکي او د بشري حقوقو د ساتنې دولتي یا ریاستي ادارې هم ولولي او د ستونزو د هواري لارې ولټوي.
دا مشال ریڈیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو